سهار شپږ بجې سوې د ازادي راډیو د خبرونه یو ساعت ده. السلام علیکم. نن دوشنبه ده، د لړم یا عقرب 28مه د نومبر 14مه. په دې خبرونه کې د هیلو وړانګه راډیوي ډرامه هم خبرو، خو پیل خبرونه کیږي. ترکیه په تیرو شلو ورځو کې شاوخوا 3000 افغانان له دغه هیواد ایستلي او کابل ته استولی دي. د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت تایید کړی چې په دغو کسانو کې و کورنۍ او ماشومان هم شامل دي. ترکیه اکثر هغه افغان ځوانان نیسي او افغانستان ته دیپورت کوي چې بې اسناد وي او په ناقانونه توګه دغه هیواد ته تللي دي. د طالبانو چارواکو ویلي چې له دغو رالېږل سویو افغانانو سره د ملګرو ملتونو د کډوالو موسسې IOM هر یوه ته 2000 افغاني نغدي مرسته هم کړې او نور صحي خدمات هم ورته وړاندې سوي. د ترکیې تر څنګ په دې وروستیو کې ایران او پاکستان په لویه کچه د بې اسناده افغان کډوالو د نیولو او ستنولو لړۍ پراخه کړې ده. یوازې له پاکستانه په تیرو دوو اونیو کې څه باندې 3 لکه افغانان راایستل سوي دي. د طالبانو د حکومت سرچینې وایي چې پرون د سپین بولدک له لارې 650 کورنۍ چې 3340 کسان کېږي افغانستان ته ستانه او ثبت سوي دي. بختر اژانس چې د طالبانو لخوا اداره کېږي پرون ناوخت خبر ورکړی چې له هرې کورنۍ سره 10000 افغانۍ نقدي مرسته هم سوې ده. دغه اژانس په بل خبر کې لیکلي چې په سپین بولدک ولسوالۍ کې پرون د راستنو سویو کورنیو 614 مشران ثبت او بایومتریک سول. بل خبر کې ویل سوي چې پرون د تورخم له لارې 395 راستنې سوي کورنۍ چې د غړو شمېر یې 1300 تنو ته رسېږي ثبت او بایومتریک سوي دي. د طالبانو سرچینې وایي چې له تورخم څخه 216 کورنۍ بېلابېلو ولایتونو ته لېږدول سوي دي. د هند د کلکتې ښار له ځینو بېوزلو کسانو سره د افغان د کرکټ د لوبغاړي رحمن الله ګربز د مرستو ګڼو هندیانو او کرکټرانو هرکلی کړی دی. په خواله رسنیو کې په یو ویډیو کې ښکاري چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړي رحمن الله ګربز د شپې لخوا هغو بېوزلو سره نغدي مرستې کوي چې د سړکونو تر څنګ پراته دي. پر دې ویډیو ګڼو هندي رسنیو راپورونه ورکړي او هندیانو د افغان لوبغاړي دا کار ستایلی. د کرکټ د نړۍ د ځینو مهمو لوبغاړو له هغې ډلې د نیوزیلند هندیو له اصله لوبغاړي راچن رویندرا د ګربز د کار د ستایلو تر څنګ ویلي چې افغان لوبغاړي د کرکټ ډګر دننه او بهر د خلکو زړونه ګټلي. افغان لوبغاړو تر دې مخکې په افغانستان کې له بېوزلو سره پراخې مرستې کړې چې لویې بېلګې د هرات زلزله ځپلو ته د نقدي مرستو راټولول دي. خو دا شایي لومړی وار وي چې په بهر کې له ځینو بېوزلو سره دوی مرسته کوي. د کرکټ په نړیوال جام کې د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړو سفر په 4 بریاوو او 5 ماتو سره پای ته ورسید او افغان لوبغاړي پرون یکشنبه کابل ته ورسېدل. ارشد حسین شاه د پاکستان د خیبر پښتونخوا ایالت د لنډمهالې اعلی وزیر په توګه لوړه وکړه. د خیبر پښتونخوا د والی له دفتره په خبره سوي خبر پاڼې کې ویل سوي چې والی غلام علي د پېښور ولایت په مقام کې له نوموړي د وفادارۍ لوړه واخیسته. بل پلو عوامي نېشنل ګوند او پاکستان تحریک انصاف د لنډمهاله اعلی وزیر څوکۍ لپاره د ارشد حسین شاه د غوره کېدو پر طریقه نیوکې کړې دي. ارشد حسین شاه داسې وخت د خیبر پښتونخوا د نوي لنډمهالې اعلی وزیر په توګه ټاکل سوی چې د پاکستان حکومت د افغان کډوالو د ایستلو بهیر ګړندی کړی دی. د خیبر پښتونخوا اکثرو سیمو کې د افغانانو نیول او موقتي کمپونو ته ستنول روان دي. د یکشنبې په ورځ شاوخوا 1500 بهرني اتباع له غزې ته ړنګې وتلي او مصر ته رسېدلي دي. د مصر یوه امنیتي چارواکي د فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې دا کسان د 1500 بېلابېلو هیوادونو اتباع دي. د مصر استخباراتو ته نږدې د القاهره نیوز ورځپاڼې خبر ورکړی چې په همدې ورځ وطنه ټپي فلسطینیان هم د رفح له لارې مصر ته داخل سول. د رفح کرښه چې د غزې او مصر ترمنځ یوازنۍ پوله ده د جمعې او شنبې په ورځو د امنیتي شرایطو له امله تړل سوې وه او د بهرنیو اتباعو او ټپي سویو فلسطینیانو د وتلو مخه نیول سوې وه. څو ساعته مخکې روسیې اعلان وکړ چې د یکشنبې په ورځ د دغه هیواد او یا اتباع له غزې څخه ووتل او مصر ته له دې پولې ننوتلي دي. د اوکراین یو هیئت چې مشري د صدراعظم لومړی مرستیال یولیا سیویریدینکو او د جمهوري ریاست ادارې مشر اندری یرماک کوي پرون د امریکا متحده ایالاتونو ته ورسید. چارواکي وایي د اوکراین دغه هیئت له امریکایي لوري سره د امنیت او اقتصاد په ګډون پر ګڼو مسایلو خبرې کوي. یرماک په ټلګرام کې لیکلي چې دوی به په سپینه ماڼۍ، کانګرس او څېړنیزو مرکزونو کې د عمومي سازمانونو له استازو سره کتنې ولري. خبرونه مو د سهار د شپږو بجو په یو ساعت خبرونه کې واوریدل. تفصیل یې زموږ پر ویب سایټ لوستلی سي azadiradio.com یا هم azadiradio.org ته ورسئ. په دې خبرونه کې دغه راپورونه او مطالب اوریدلی سي. پاکستان کې د بشري حقوقو شیزنه فعالانو د افغان کډوالو پر جبري ستنولو انتقاد کړی دی.
د افغان کډوال په حق له لږ انسانيت باید ښکارا سي او موږ د افغان کډوال سره د زیادتۍ خلاف یو.
ديني بې وزلي کورنۍ وایي چې د جیمی را تک ته حیران دي.
زما کار روزګار نشته، یو قیمته دی، وړه قیمته دی، د چای او نورو خوراکي توکو بیې هم لوړې.
افغانستان کې د استرالیا د ځانګړو ځواکونو د ممکنه جنګي جنایتونو یو افشاګر نن محاکمه کیږي. کندهار کې کروندګر شکایت لري چې سږ کال یې د بیلابیلو مرضونو له کبله د پنبې حاصلات کم شوي.
په چیر دوبي کې معنا ټیټه ګرمي چیر سول چیر سله مرض وکړي شوتا وکړه بیا کال کې راوځي.
بس موږ هیلو ارمان دغه د معنا شخوندوره بیا فوکشه شول چې موږ ته وطن خلک ضعیف دي. مثال
د بوتونو ځینی تولیدونکو وایي چې د خپل کاروبار پکې کېدو ته پریشان دي. د هیلو رنګ راډیو ډراما د دې خبرونې په دویمه نیمایي کې اوریدلای شئ.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د خبرونې تابع هم شرغلست ورزو د راپورونو برخه ته. پاکستان کې د بشري حقوقو شیزنه فعالانې د افغان کډوالو په تیر بیا د شوزو ماشومانو پر نیولو او جبري ستنولو نیوکه کوي. اکثر افغان کډوال شزي او ماشومان په کراچي شهر کې د پولیسو لخوا ځورول کیږي. پاکستان کې شیزنه فعالانې له هغې ډلې مدافع وکیل منیزه کاکړ او د شوزو د مدافع غورزنګ واک غړي وایي چې له افغان کډوالو سره لسپکوي ډک چلند باید سمدلاسه پای ته ورسیږي. صفی الله ستنکزی او نور تفصیل.
په کراچۍ کې د افغان کډوالو یو مدافع وکیل منیزه کاکړ وایي افغان کډوالې ښځې د پاکستانی پولیسو له ویرې د شپې خوب نشي کولای. هغې ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل پاکستانی پولیس اکثر د شپې ناوخته کورونو ته ورځي او د ښځو او ماشومانو په شمول افغان کډوال نیسي او بندیانوي.
زنانه خاص کر دا شکایت کولی چې موږ د آرام کپړې هم نشو اغوندلې او هر وخت زموږ چې کوم صادر وي یا برقه وي هغه زموږ خپل خواته میخي وي. که څه هم پولیس په موږ باندې رانه نه وځي کورتا نو چې موږ مطلب په پرده کې یو. ذهني طور هغه دومره زیات ټورچر ویل چې وایي چې زموږ د شپې خوب ختم شوی دی، موږ له خوب مطلب نه راځي. دوی دا هم شکایت کولی چې کله پولیس زموږ کورونو ته راځي چې کوم سرچ آپریشن کوي نو په دې کې د دوی سره لیډی کانسټیبلز نه وي.
منیزه کاکړ په شمول یو شمیر خزینه فعالانو د پاکستانی پولیسو د دې کار په غبرګونه اعتراضي غونډې هم کړې او په خواله رسنیو کمپاینونه چلوي. د اغلی کاکړ په خبره پاکستانی پولیسو آن داسې ماشومان هم نیولي او لخپلو میندو پلرونو جلا کړي چې هلته زیږیدلي خو د هویت اسناد نه لري. په کراچۍ کې د افغانانو د نیولو او بندیانولو لړۍ له تیرو دوو کلونو روانه ده، خو په دې وروستیو کې چې د نومبر له لومړۍ د بې اسناد افغان کډوالو د جبري ایستلو پروسه پیل شوې، پولیسو لا د دغو افغانانو نیولو او ستنولو ته زور ورکړی. په پاکستان او افغانستان کې د ښځو د بشري حقوقو یوه ډله چې واک غورزنګ نومیږي هم د افغان کډوالو په تیره بیا ښځو او ماشومانو په جبري ستنولو کلکې نیوکې کړې دي. په دې غورزنګ کې مخکښې ښځې وړانګه لوڼې او ځینې نورې شاملې دي. دوی اکثر په خواله رسنیو ویډیوګانې خپروي او غواړي چې له افغان کډوالو سره لسپکاوي ډک چلند ودرېږي. د دې غورزنګ یوه غړې بختوره کلیواله په یو پیغام کې وایي
د افغان کډوال په حق له لږ انسانيت باید ښکارا سي او موږ د افغان کډوال سره د زیادتۍ خلاف یو.
د پاکستان د بشري حقوقو د کمیسیون مشر حنا جیلانی ویلي دا هیواد د بی اسناد کډوالو د مدیریت او ثبت په برخه کې یو تګلار نه لري سره له دې چې څلوېخت کالې د کډوالو کوربتوب کړي. هغه د حکومت لخوا د کډوالو د اخراج په اوسنۍ پروسې هم نیوکې کړي. په تیر بیا د هغو کډوالو اړوند چې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې پاکستان ته تللي دي. د پاکستان په سند صوبه کې شاوخوا 2000 افغان بندي کډوال په تیرو لسو ورځو کې په بسونو کې د چمن له لارې خپل هیواد ته استول شوي. تر دې مخکې هم د پاکستان پولیس او نور چارواکي تورن شوي چې له افغان کډوالو سره له تاوتریخوالي ډک چلند کوي. په ټوله کې د نومبر له لومړۍ د پاکستان لخوا د 1100 افغان کډوالو د جبري ایستلو د بهیر له پیل سره تر دې دمه څه باندې 300000 افغان نن د تورخم او چمن له لارې خپل واته استول شوې چې پکې ګڼ ماشومان او خزیام شامل دي. د ژغورنې نړیوالې کمیټې IRC او د ماشومانو د ساتنې ادارې سیف د چلډرن په جلا بیانونو کې د سوړ ژمي په درشل کې د ګڼ ماشومان په شمول د دغو افغانانو جبري راستنولو باندې د نیوکې ترڅنګ ویلي دا خلک له سختو ستونزو سره مخ دي.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. دنی بی وزلی کورنی وای چی د جمی پر رسیدو د سوان تو کو بیل وڑی سیوی او دوی رانیولو ته حیران دی. بیلا بیلو بی وزل کورنی او ازادی رادیو سره خبرو کی د طالبان لخوا د ډبرو سکرو لپاره تازه ټاکل سوی بای هم ډیر لوړ بلل او ویلی دی چی دوی هاته د جمی لپاره تاو د لباسونه هم نه لري.
د جمی سړه چپه پر رسیدو ده خو ډیر افغان کورنی چې د نور کډاونو تر څنګ لپی وزل سره لاسو گریوان دی راتلونکو سور جمی ته اندېښمنې دي. درشپېته کلن یوسف خان چې د کابل د بیبي مهرو سیمې اوسېدونکی دی وایي دا چې د کابل په ساړه ژمي کې د خونې تودولو لپاره د سون توکو پیرلو وس نه لري، تر څنګ یې ژمني جامې هم نه لري چې پکې توده شپه سبا کړي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
زما کار روزګار نشته، تیل قیمته دی، وړه قیمته دی، د چای او نورو خوراکي توکو بیې هم لوړې، پیسې نه لرم، نه زغال شته، نه لري، حتی زه په کور کې ژمنۍ جامې او توکي چې یو څوک پکې شپه سبا کوي هم نه لرم.
د کابل ښار بل اوسېدونکي منیژا چې شل کلنه پیغله ده او د دې په ټوکو د کور د ګټې وټې مسؤلیت ورتر غاړې دی، ازادي راډیو ته وویل د بیکاري له امله دوی نشي کولی چې د ژمي لپاره د ډبرو سکاره یا هم لرګي وپیري.
د ژمي لپاره تر اوسه موږ هیڅ چمتووالی نه لرو ځکه چې دنده نشته، موږ ټول بیکاره یو. په دې شرایطو کې زغال هم قیمته شوی دی او بیکاری هم ده، نو زغال هم موږ ته قیمته دی او نه یې شو پیرلی.
د کابل د بې وزلې کورنۍ داسې مهال راتلونکي سور ژمي ته اندېښمن دي چې پرون د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د کابل ښاریانو ته د اسانتیا د رامنځته کولو په موخه یې د ډبرو سکرو د ویش لړۍ راپیل کړه. د یاد وزارت پر ایکس پاڼه خپرو شویو معلوماتو کې راغلي چې دوی 500,000 ټنه د ډبرو سکاره پلان کړي دي چې د کابل ښار په 22 ناحیو کې به پر خلکو 1 ټن د 9,000 افغانیو په بدل کې وپلورل شي. خو ازادي راډیو سره بې وزلو کورنیو په خپلو خبرو کې وویل په دومره لوړه بیه د ډبرو سکرو د پیرلو توان نه لري او د دوی په خبره کسوانتو کې د طالبانو د حکومت له لوري په تخفیف ویشل کېږي هم بې وزله کورنیو ته نه ورکول کېږي. د کابل د قصبي سیمې اوسېدونکي ګلمکی وایي
زه یو کونډه او ما یو به میرمن یم، زه نشم کولای 9,000 افغانۍ ورکړم او 1 ټن زغال وپیرم. دا د یا وړیا بې وزلو ته وویشي او یا د یې بیا نیمایي راټیټه کړي ځکه چې څوک یې د پیرلو توان نه لري. همدا اوس زموږ د کورنۍ ټول غړي وږي ناست دي، تاوده لباسونه خو هیڅوک نه لري.
نوموړي د هم وویل چې د کورنۍ نه تنه غړي یې ټول بیکاره دي. دا په داسې حال کې ده چې همدا نن د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې افغانستان کې د ژمي او سختې یخنۍ را رسېدو ته یوازې څو اونۍ وخت پاتې دی چې له امله به یې غرنیو سیمو کې ټولې لارې د خلکو په مخه وتړل شي. د خوړو نړیوال پروګرام زیاته کړې چې دوی اړمنو کورنیو سره د مرستو لپاره 450,000,000 ته اړتیا لري. افغانستان کې د ژمي راتلو ته په داسې حال کې د بې وزله کورنیو اندېښنې په ډېرېدو دي چې د هرات زلزله ځپلي او له پاکستان څخه د کډوالو د راستنېدو لړۍ په اړه هم نړیوالو سازمانونو اندېښنې ښودلې دي او دا یې یو ناورین بللی دی.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
لزده کړو څخه محروم ماشومانو ته د لیک لوست د زمینی برابرولو لپاره یو افغان ځوان د هلمند په یو لری پرته سیمه کې یو وړیا شوونیز مرکز جوړ کړی. عبدالقادر پاتون شاوخوا 2 کاله کې دا وړیا شوونیز مرکز جوړ کړی چې اوس څه باندې 400 زده کوونکي په کې زده کړې کوي.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې نجونو ته د زده کړو زمینه نه ده برابره او یو شمېر هلکان هم د ښوونځیو د لیرې واټن له امله زده کړې نشي کولی، یو افغان ځوان د هلمند ولایت په یوې لیرې پرتې سیمه کې وړیا ښوونیز مرکز جوړ کړی. عبدالقادر پاتون شاوخوا 2 کاله وړاندې د هلمند ولایت د نهر سراج ولسوالۍ په ترمی کلي کې له زده کړو څخه بې برخې ماشومانو لپاره د پاتون کلیوال وړیا ښوونځي په نوم یو ښوونیز مرکز جوړ کړ چې دی او ورور یې وکیل پښتون دواړه په وړیا ډول پکې تدریس کوي. عبدالقادر پاتون د دې ښوونیز مرکز د جوړولو د انګیزې په اړه ازادي راډیو ته وویل
په هغو سیمو کې چې جنګونه وه خلک له سختو ستونزو او کړاوونو سره مخ وو، په همدې خاطر باندې ځوانان او ماشومان ټول په بشپړ ډول بې تعلیم او د زده کړو څخه بې برخې وو، نو په همدې خاطر همدا انګیزه وه چې ماشومان ته مې یو وړیا ښوونځی مې ورته جوړ کړی دی.
ښاغلی پاڅون وایي په دې سیمه کې بل هیڅ ښوونځی نشته او دا یوازینی ښوونیز مرکز دی. په دې ښوونیز مرکز کې څه باندې 400 ماشومان چې شاوخوا سلی نجونې دي تر شنه اسمان لاندې په خلاصه فضا کې زده کړې کوي. 400 زده کوونکي او یوازې دوه ښوونکي. دا چې دوی یې څنګه تنظیموي عبدالقدیر پاڅون وایي.
دا چې د ماشومانو تعداد له 400 څخه زیات دی او استادان یوازې دوه کسه په دې برخه کې په خدای پاري او وړیا ډول باندې کار کوو، نو په همدې پار موږ هر ټولګي ته 1.5 ساعت وخت ورکوو او هر استاد 15 شپټه کار کوو.
ښاغلی پاڅون وایي له دې امله چې کورنۍ بې وسلې دي او د کتابونو او درسي موادو د اخیستلو توان نه لري، دوی کوم ځانګړی نصاب نه لري او یوازې د لیک لوست کار کوي. د دې ښوونیز مرکز یو زده کوونکی شبانه وایي چې دې ښوونیز مرکز ته له تلو مخکې لیکل او لوستل نشول کولی.
دلته چې زه یو نیم کال کې چې دلته مکتب ته راځم خپل نوم مې لاله لیکه اوس خط لیکای سم خپل نوم لیکای سم سامې زده کړل مز مې زده کړې دي.
د دې کلی اوسیدونکي هم د دې ښوونیز مرکز په جوړېدو خوشحاله دي. یو له دوی سید محمد ازادي رادیو ته وویل.
دا څلویښت 50 کاله کېږي چې دلته موږ نه مدرسه درلودله نه مکتب درلودی، نو اوس الحمدلله دا معلم صاحب مکتب جوړ کړی دی. اوس 300-400 شاګردان لري چې دا موږ د کلي دي، نو اوس الحمدلله ډېر خپل منځونه زده کړي دي، خطونه زده کړي دي. موږ غوښتنه دغه ده چې د معلم صاحب ته په دا ژمي کې یو ځای برابر سي او زمینه برابره سي د مکتب دپاره.
عبدالقدیر پاڅون وایي د دې ښوونیز مرکز د چارو پر مخ بیولو لپاره کوم مالي ملاتړ نه لري او ټول لګښتونه یې خپله پرې کوي، خو د ټولګیو د نه لرلو له امله د ژمي په رارسېدو سره دی او زده کوونکي یې له ډېرو ستونزو سره مخ کېږي، نو له همدې امله زده کوونکو ته ژمنې رخصتي ورکوي. د ماشومانو د لیک لوست لپاره دا هڅې داسې مهال دي چې د طالبانو حکومت په افغانستان له بیا ځلې واکمنېدو وروسته د نجونو پر مخ له شپږم ټولګي پورته ښوونځي تړلي دي او په دې اړه په کور دننه او تر نړیوالې کچې له غبرګونونو سره سره طالبانو په دې اړه خپله پرېکړه نه ده بدله کړې.
پا ټویټر کې مو په پی ازادي رادیو تعقیب اول شي.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. افغانستان کې د استرالیا د ځنګړو ځواکونو د ممکنه جنگي جرمونو یو افشاګر نن محاکمه کیږي. ډیوډ مکبرایت یو پخوانی مدافع وکیل و چې پلاتنی سبب سوی د استرالیا قضایی او عدلی نظام په افغانستان کې د خپل ځنګړو ځواکونو د ممکنه جنگي جرمونو په اړه پلاتنی پایل کړی. د استرالیا رسنیو د راپورونو له مخې مکبرایت د دولتي اسنادو په ناقانون افشا او یو لړ نورو سرغړونو تورن دی او کوم مجرم او پیژندل سي په اوږده بند محکمه دی. سي سفی بلاستن اگزیمو له نور حاله خبروي.
ډیوډ مکبرایت د حکومتي وسایلو په غلا، د دفاعي قانون په سرغړونې او په ناقانونه توګه د حکومتي سند په افشا باندې تورن دی. د استرالیا د دغه پخواني پوځي مدافع وکیل محاکمه دوشنبه په پلازمینه کانبرا کې په ستره محکمه کې پیلېږي. ډیوډ مکبرایت د یکشنبې په ورځ یوې غونډې ته چې د جنګي جرمونو د افشاګرو د ملاتړ په پار جوړه شوې وه حکومت تورن کړ چې تر جرایمو ډېر د رازونو د پټ ساتلو په لټه کې دی.
I don't want innocent SAS soldiers to go to prison just to make the media happy. No.
زنه غواړم چې د ځنګړو هوایي خدمتونو بیګونه عسکري وازي درسنۍ او د خوشالولو لپاره زندان ته لاړ شي، مګر زه فکر کوم چې بن رابرټ سمټ باید په کافي اندازه محاکمه شي. او آیا هغه محاکمه شوی؟ محاکمه به څومره وخت ونیسي؟ شل کاله. دا خندون کې د څنګه دوی د بل چا په پرتله زما په قضیه کې ګړندې لاړل. دا تاسو ته ښیي چې دوی د جرمونو په پرتله د رازونو په اړه ډیر پام
کوي.
د پخوانی مدافع وکیل مکبرایت اشاره د استرالیا د ځانګړو هوایي خدمتونو یو پیژندل شوی سرتیر بن رابرټ سمټ ته وچه په افغانستان کې د خدمت لپاره څو میډالونه هم ګټلی وو، خو وروسته د شپږو بي وسلو افغان بندیانو په ناقانونه وژنه تورن شو. رابرټ سمټ چې ساکال په لومړیو کې د دغو تورونو په سبب په دریو ورځپاڼو دعوه هم کړې وه محکمه ملامت و پیژند او وی ویل چې ورځپاڼو خپل ډېرې ادعاوې ثابت کړي. ډیوډ مکبرایت د استرالیا د دفاعي ځواکونو وکیل چې په 2011 او 2013 کالونو کې افغانستان ته استول شوی وو، هغه په 2013 کال کې د استرالیایي ځواکونو لخوا د افغان ملکی وګړو د ممکنه وژلو په اړه د معلوماتو ترلاسه کولو وروسته یو لړ تورونه ولګول. مکبرایت وروسته د 2013 او 2014 کالونو ترمنځ د استرالیا ملي دولتي رسنۍ ای بی سی ته په دې اړوند شواهد هم شریک کړل. د مکبرایت تورونو او شواهدو بل اخر د استرالیا د قضایي دزګاه لخوا د یو لړ پلاتونو د پیل لامل شو چې افغان فایلز یا افغان دوسیه یادوي. د استرالیا ځنګړي ځواکونه د 9 بې وسلو افغانانو په ممکنه وژنو تورن دي. د استرالیا حکومتي چارواکو او قضایي دستګاه تر دې دمه د مکبراید د تورونو په تړاو څه تازه تبصره نه ده کړې. د استرالیا د بشري حقونو د قانون مرکز د یکشنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې د بې وسلو افغانانو د ممکنه وژنو د افشاګر مدافع وکیل ډیوډ مکبراید محاکمه غندلې ده. دغه مرکز په خپله اعلامیه کې زیاته کړې دغه افشا کوونکي محاکمه به د نورو ممکنه جنګي جرمونو افشا کوونکي متردده کړي او د رسنیو ازادي به هم تر پوښتنې لاندې راولي. د استرالیا د بشري حقونو دغه مرکز زیاته کړې مکبراید به لومړنی کس وي چې د دغه جنګي جرمونو په تړاو محاکمه کیږي، په داسې حال کې چې دغه مرکز په خبره دی یو افشاګر دی نه یو ممکنه جنګي مجرم. د استرالیا 9000 پوځیانو د ناټو پوځي ماموریت په چوکاټ کې په افغانستان کې خدمت وکړ چې له ډلې 140 سرتیري ووژل شول.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په افغانستان کې د بوټونو د تولید د ځینو کارخونو خاوندان د خپل کاروبار لپی کېدو او کمیدو شکایت کوي. دوی ازادي راډیو ته ویلي چې د خپلو کارکوونکو شمیر کم کړي او اوس د تولیداتو کچه هم څو برابر کمه شوې ده. دا چې ولي په دې راپور کې اوري.
په کابل ښار کې د بوټانو د تولید یو کارخونه د دې کارخونې خاوند محمد طارق وایي د دوی کاروبار ښه نه دی او په هیواد کې دننه یې تولیداتو ته ښه بازار نشته. نوموړي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کله چې امارات راغلی د مونږ کار کې رکود مواجه شوی دی. د دې لپاره چې تولید وطن ډیر کم شوی دی د بهرنیو ملکونو نه مالونه په ډیر ارزان کچه راځي. په کابل کې د امارات اسلامي نه د مونږ خواهش ده چې دا مالیات پکې ډیر وکړي د تولیدي وطن لپاره چې کومه مواد چې راځي د بهر ملکونو نه راځي هغوی باندې مالیات معاف وکړي د لپاره چې تولید وطن بیرته رشد وکړي.
په هرات ولایت کې د بوټانو د تولید د یوې کارخانې خاوند عبدالوهاب امینی هم ورته شکایت لري. دوی خپل تولیدات او کارګران کم کړي دي.
دا څو لاملونه لري. لومړی دا چې د هغه خام موادو ګمرکی محصول چې هیواد ته داخلي ګل وړ دي. دویم دا چې د بوټانو ګمرکی محصول چې افغانستان ته واردېږي کم دي. موږ زیانمنېږو، نو شو کولای له نورو ملکونو سره سیالي وکړو. مخکې مو په ورس کې اتیا جوړې بوټان تولیدول، وس لس جوړې تولیدو.
د افغانستان د بوټانو د تولیدونکو ټولنه دغه ستونزې تاییدوي او وایي چې په تیرو 2 کلونو کې تر نمایي ډېرې د بوټانو کارخونې تړل شوې دي او څه باندې 3000 کارکوونکي وزګاره شوې دي. د دې ټولنې مشر محمد آصف جامی ازادي راډیو ته وویل چې د پاتو کارخانو کاروبار هم په درېدو دی.
تولیدات بود در افغانستان
د بوتالو تولید ورس پورس کمیږي. په افغانستان کې چې په خامو ل 550 خزيات د بوتونو د تولید کارخونه درلودي، اوس مهال ل 300 څخه کمې پاتې دي چې هغه هم ډیر فعال نه دي. څلوي خو د کیږي چې د سوداګرۍ وزارت د وزیر سره مې د لیدلو وخت دی څو ستونزې ورسره شریک کړم، خو تر اوسه د لیدلو زمينه نه ده برابر شوې.
نوموړی دا هم وایي چې په تیرو 2 کلونو کې د بوټانو جوړولو د صنعت ډیر ماهر کارګران له هیواده وتلي او د سیمې هیوادونو ته تللي دي. د طالبانو د حکومت د صنایع او سوداګرۍ وزارت ویاند عبدالسلام جواد د دغه راپور تر خپرېدو پورې د بوټانو د تولیدونکو کارخانو د خاوندانو د ستونزو په اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو نوموړي تر دې وړاندې ازادي رادیو ته ویلي وو چې د دوی حکومت له ټولو صنعتکارانو په ځانګړي ډول د بوټانو د تولید له صنعت ملاتړ کوي. په ورته وخت کې افغانستان د صنعتکارانو ټولنه هم د صنعتکارانو په ځانګړي توګه د بوټانو د تولیدونکو ستونزې مني او وایي چې د دوی ستونزو د حل لپاره له طالبانو سره پر یوې تګلاره کار کوي. د دغه ټولنې مشر عبدالجبار صافی زیاتوي
زه د ټولو خلکو شکایتونه کاغه کارخانه دار یو کارګر دی زه د تاییدومه چې د مشکلاتو سره اخته دي، ولی د دولت سره د امارت اسلامي حکومت سره د دې د حمایت په خاطر باندې په پالیسي باندې کار کوي چې باید سه منظمه پالیسي جوړ شي چې د خلکو ته کاغه په کورونو کې د کا په کارګاو کې یا فابریکو کې کار کوي چې په خو باندې ودرېږي او د کار زمينه برابر شي.
په افغانستان کې د بوټانو د تولید د صنعت د رکود په اړه اندېښنې په داسې حال کې راپورته کیږي چې هر ورځ له ایران او پاکستان څخه زرګونه افغان کډوال په خپل خواخه او یا په زور هیواد ته راستنیږي او د کاري زمینو رامنځته کېدو ته اړتیا لري. په افغانستان کې د صنعتکارانو د ټولنې مسؤلین وایي د صنعتکارانو د ستونزو په حل او د کورنیو کارخونو او فابریکو په ملاتړ سره به زرګونه وزګارو کسانو ته د کار زمینه برابره شي.
کندهار کې د پنبې کروندګر وایي چې سږ کال یې د نباتي مرضونو له کبله د پنبې حاصلات کم سوي دي. دوی د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه کوي چې پاتې حاصلاتو ته یې بازار پیدا کړي. نور تفصیل زموږ د همکار په راپور کې.
شپېته کلن عبدالوهاب د کندهار د دامان ولسوالۍ په منډیسار سیمه کې د لمر د راختلو سره سم د خپلې ځمکې څخه د پنبې په ټولولو اخته کیږي. عبدالوهاب وایي سږ کال یې د پنبې کښت د مرضونو له کبله خراب شوی چې حاصلات به یې څو چنده کم وي.
دا پنبه دی اوس ګوره دغه مصرفونه یې کړي دي، دا یو دواوې چې پر پاشلې دي، نو خو دغه دی پنبه کښته دي، پکې ما ډېر کښته دي. شش کاله د پخوا په رقم نه دي، پخوا درې چینه به کول، نو شش کال پر دوه چینه یو چین کې سم وکړي، دا بل چینه نو ضعیف دی. مانا مرضونه یې وکړه، شوتایا وکړه، داسې تور مرض یې وکړي، سپیره مرض یې وکړي، بیا موږ دواوې استعمال کړي، داسې چندان ګټه نه ده. پروش کال پر جری باندې دغه درې خورواره موږ بنه اصل اخستی، نو شش کال دوه سیم واخو موږ خوشحاله یو نیم دوه دغه نه کبوت کړی، علت یې دغه مرضو سبله ده، پتونه دغه مرضونه وده.
د کندهار د کرنې او مالداری ریاست د مسؤلانو د معلوماتو له مخې سږ کال د دغه ولایت په لسو ولسوالیو کې د پنبې پراخ کښتونه سوي چې د تیر کال په پرتله شپږ شپېته سلنه زیاته کرل سوې او د شاوخوا لس زره ټنه حاصل اټکل یې سوی. د کندهار یو شمېر نور کروندګر هم وایي چې پنبه یې زیاته کرلې، خو د مرضونو له امله یې په حاصل کې کموالی راغلی. دوی د طالبانو له حکومته غوښتنه کوي چې پاتې حاصل ته یې بازار پیدا کړي.
زما نوم فضل احمد دی. په چیر دوبی کې مانا ټیټه ګرمي چیرې سول، چیرې سله مرض وکړي، شوتا وکړله، نو بیا کال کې راوګرځېدل. بس موږ هیلو ارمان دغه د چې مانا ښه خوندوره بیر توکښې شول، چې موږ تاسو ته وطن خلک ضعیف په دې مثال دغه پومبه کې کله ژوند واخلي، کله ډیره واخلي، چې مثال دی ته په سبا یا خاصه شپه ژوند میاشتې دی، مثال ګرمي و یا خون او ستړیاوي پر ځان نه وړي، نو مطلب دا دی چې مثال د پومبه ورته ګران نسی.
انا ما قاولی دی دغه کشتم کرل په دغه اندار یو بو پروش کال خوشو ماشاءالله نن شش کال چې ولکه برکت کی یا شي کی دا دی مانه ټول کړه مو ده یو برکه دی برکه راکی.
پر امدی محل د کندهار د صنعت او مادن خونی مشر سید سرور امانی وای د کندهار ټول پمبا د دی ولایت د صنعتي پارک په دروجش فابریکو کې پروسس کیږي چې واځي تیر کال شپږ سو زره ټنه پمبا پروسس شوه او د خالص پمبې ترڅنګ ورڅخه غولی او د حیوانات خوراکه هم لاس ته راغلی. د د په وینا کندهار په دې برخه کې ځان بساینې ته انرژي سوي دي.
د پنبې دانې څخه مو کنجاره ایستلې ده. کنجاره د مواشي لپاره بهترینه غذا ده چې د دې پنبې د کنجاره سره زموږ په کندهار کې فارمونو وساحت پیدا کړی دی، ډیر سوي دي. د فارمو په ډیرر سره لبنیات مو ډیر سوي دي. الحمدلله اوس موږ د کندهار څخه اته تر هرات او کابل پورې هم د لبنیاتو صادرات لرو، نو دا هر څه د پنبې د کښ سره مشتله سره غلی. همدارنګه موږ د غوړی په برخه کې خودکفایي حالت ته رسیدلی یو چې دغه څخه غوړی او صابون هم تولیدیږي.
د کندهار د صنعت او مادن خونی د مسؤلانو د معلوماتو له مخې تیر کال یو سل پنځو زره ټنه پروسس شوې پنبه پاکستان ته صادر شوې او دوی هڅه کوي چې نورو هیوادونو ته هم د پنبې صادرات پیل کړي. د تیرو شاوخوا دوه کالو راهیسې چې طالبانو د تریاکو پر کرکلي بندیز لګولی، د کرنې د برخې کارپوهان دا د کوکنارو د کښ د یوه ښه بدیل په توګه یادوي.
د ازادي راډیو خبرونې د ماښام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د سهار ل شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشت مترو اوریدلی شي.
ازادي راډیو څلرویشت ساعته.
د غزنی له مقر ولسوالۍ تر ناوي ولسوالۍ پورې دوه شپېته کیلومتره غځېدلی خام سړک رغول کیږي.
د غزنی مقر ولسوالۍ له مرکز څخه نیولې بیا د ناوې ولسوالۍ تر مرکز پورې دوه شپېته کیلومتره غځېدلی خام سړک د دغه کنډ کپر سړک له امله هر کال په ژمي کې د سیلاونو له امله لاره خراب او خلک د مرګ لګواش سره مخ وي. رنزوران په وخت درملنې ته نه رسیږي. د اړتیا وړ توکو بیې لوړیږي او د ټرافیکي پیښو له امله د مالي زیان تر څنګ ډیری وخت ځاني زیان اوړي چې خلک یې له سختو ستونزو سره مخ وي. د دغه ولسوالۍ خلک وایي په وار وار له حکومتونو څخه د دغه لارې د جوړولو او پخولو غوښتنه کړې ده، خو غږ یې نه دی اورېدل سوی. خو اوس په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي وایي د دغه 2 کیلومتره سړک ته هوار کاری، جغل اچونې، پلچک جوړولو، کنډ کپر ځایونو ډکولو او د سیلاونو له امله د سړک د تخریب سوې برخې د رغونې چارې پیل کړې دي. تیره ورځ د ټولګټو چارو رئیس ملا محیب الله عباس ته دغه سړک ته رغونو د پرانستنې په وخت رسنیو ته وویل د سړک ته رغونې چارې به د دوی د خپلې ماشینرۍ په مرسته سرته ورسیږي. په دغه لاره 114 غټه واړه پلچکونه دي چې هغه به هم جوړیږي.
ملا رسیدی مقر له بازار له پخ سړک نشو سوي د بیا دی ناوی دی بازار تر پای پوری 2.5 کیلومتره لار ده. چې دغه ټول دی والی صاحب په ہدایت باندې دی همکاري باندې ان شاء الله دا نن افتتاح ته موږ بل کار روانو ان شاء الله ستر څو پای ته ورسی.
که څه هم وسمنه دی او ژمی را روان دی، نو دوی وایي دغه لار به د 2 میاشتو په موده کې بشپړه هواره کړي. د غزنی والی امین جان عمری رسنیو ته وویل د سړک رغونې کار د ولسونو تر غوښتنو وروسته پیل سو چې په خپلو امکاناتو به د خلکو د تګ راتګ په وړاندې شته ستونزې حل او هڅه به وسي چې په راتلونکي کې به اساسي ورغول سي. که څه هم چې د کومې ادارې ځانګړی نوم وانخیست، خو وایي د بیلابیلو ادارو د 6 میلیونه افغانیو په مالي لګښت د ټولګټو چارو ریاست د انجینرۍ برخې د وسایلو او وسایطو په مرسته به دغه سړک جوړ کړي.
د هیلو وړانګا رادیوي ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
درنو اوریدونکو، سلامونه او نیکی هیلی می ومنئ. د هیلو وړانګې ډرامې اوریدو ته ښه راغلاست. انسانان ټولنیز موجودات دي او په پیچلو ټولنیز جوړښتونو کې ژوند کوي، له کورنۍ نه نیولې تر دوستانو، خپلوانو، سیاسي ډلو ټپلو پورې ګډ او مشترک ژوند لري او یو بل سره تعامل کوي. دغه ټولنیز ژوند د انساني ټولنې د پیاوړتیا او ترقی لامل کیږي. په ټولنیز ژوند کې موږ یو بل ته اړ یاستو، د یو بل ملاتړ، ډاډ او ملتیا ته اړتیا لرو، ځکه چې هر انسان په ټولنه کې خپل خپل مسؤلیتونه لري چې باید ترسره یې کړي. ډاکټر، انجینیر، ښوونکی، مشر، ملک، هر یو په ټولنه کې خپل خپل ارزښتونه لري. نو که غواړی چې هیواد مو ودان او ژوند مو هوسا اوسي، غوره او سمه ټولنه جوړه کړئ او خپل خپل مسؤلیتونه ترسره کړئ. اوس تاسو را بولم د ډرامې اوریدو ته.
فرزانی تی استړی مشه، په خیر راغلی. راځه راځه، لکه چې لاره دې غلطه کړې ده.
ژوند دی وسی خوري، انها لاره مې نه ده ورکه کړې.
راځه دننه راشه. ولې په لاره کې ولاړې؟ زما خوند دې ولیدو؟
نه نه، ما ونه لیدو. هغه د ملک صاحب حضرت خان دی کور ته لاړه.
فرزانی، ولې داسې خفه ښکارې؟ خیرات خو به یې؟ څه شوي دي؟
نه نه، ولې به خفه یم؟ اصلا زه ملک صاحب حضرت خان په تاسو پسې راولېږلم. ملک صاحب ستاسو ټولې کورنۍ ته مېلمستیا کړې ده، نو ځان تیار کړه چې لاړ شو له خیره.
زه خو د ماشومانو له پلاره خبره نه وم چې ملک صاحب مېلمه کړی دی. ما مې ماشومان خپل پلار کره ولېږل.
چې دا سیده بیا بزاو ته لاړ شو چې هغوی ټول هلته پته مدي.
نو د ماشومانو پلار ما ته هیڅ سم په دې عقله نه دي ویلي.
خاوند به دې همهلته وګوري.
بیا نو لږ صبر وکړه چې زه خو ځان تیار کړم.
ځان تیارولو ته هیڅ حاجت نشته، جوړه تیاره یې. راځه چې ناوخته نه شي، د کور مخې ته موټر ولاړ دی.
وی نه خورې، ښځو سره ذوق او سلیقه خوند کوي. زه به دستي ځان آماده کړم بیا به لاړ شو. ګوندې تر هغې پورې مې د خاوند موبایل هم کار وکړي.
نه نه، هیڅ ضرور نه ده. راځه چې ناوخته کېږي، څه واده ته خو نه ځو.
ارزانې، ولې داسې وارخطا یې؟ څه خبره ده؟ څه شوي دي؟
نه هیڅ سم نه دي شوي. ما ویل چې هسې ناوخته نه شي، ټول په تمه دي.
ما ته خو ډېره وارخطا ښکاري، اتمن څه خبره ده؟
نه هیڅ خبره نشته، وارخطا ځکه یم چې ناوخته کېږي.
فرزانې، سمه خبره راته وکړه، څه شوي دي چې داسې وارخطا یې؟ سبا په خوان څه شوي؟ تا ته وایم، سمه خبره راته وکړه. هله نو چې زما دې اندېښنه کړه.
څه ووایم خورې؟ خو ګوره چې وارخطا نه شي، چې خدای مکړه ته ناروغه نه شي.
فرزانې، زه خو یوه زړوره ښځه یم، پاکه خبره راته وکړه چې څه شوي دي. په خوشه خبره نه دوکه کېږم. هله نو
خورې، ستا خوان په لاره کې یو وړوکی ټکر کړی دی، هغه یې روغتون ته بوتو. زه په تا پسې راغلم چې په ګډه روغتون ته لاړ شو.
وای خدایه، مخ مې تور شو، دا څو شپې مې بد خوبونه لیدل. فرزانې، د دروغو تسلي به راکوه، پاکه خبره وکړه چې په میړه مې څه شوي دي. هله نو
خو درته مې ویل چې ټکر یې کړی دی، ډېر ژوبل شوی نه دی. اوس بیړه وکړه چې روغتون ته لاړ شو، هلته به هر څه په خپلو سترګو ووینې. هله نو
خدایه، ته مې خوان صحیح او سلامت لرې، زه مې بچو ته څه ووایم؟
خورې، که ته داسې بېتابي وکړې نو ماشومان به دې ډېر خفه شي. ته باید د خپلو ماشومانو لپاره حوصله وکړې.
ښه وایې فرزانې. موټر شته؟
ما سره موټر شته.
ښه سمه ده، ډېره مننه کوم فرزانې، تا تل موږ سره مرسته کړې ده.
په دې خبرو پسې مه ګرځه، اوس ځان تیار کړه.
وای فرزانې خورې، زما په سر خاورې شوې، ځان به څه ته تیاروم؟ ګل غوندې خاوند مې ټکر کړی دی. درځه مخکې شه.
درځه چې ځو، لاس دې ماته راکړه.
موټر چیرته دی فرزانې؟
د کور مخې ته ولاړ دی. درځه مخکې شه.
خدای خبر کوم شفاخانې ته به یې بولی، هلته به یې تداوي وشي او که نه.
کېږي، هر ځای کې تداوي کېږي، وارخطا کېږه ما.
فرزانې، د دروغو تسلي مه راکوه، په دې ځای ته ښه پوهېږو چې دلته سمې شفاخانې نشته.
موټر ته پورته شه چې حرکت وکړو، له خیره سره پام کوه.
سمه ده، صبر چې ده، ټیکای مې راټول کړم. ویش خدایه، ته مې خوان صحیح او سلامت راته وساتې، بچی مې بې پلاره نه کې، یتیمانې نه کې.
خوری، ډاکټران اجازه نه راکوي چې د مریض خونې ته ورشو، وایي چې کړکۍ نه کتلی شي خو ورتللی نه شي.
خدایه، دا خو ما ته ډېر ژوبل ښکاري، لا څنګه مظلوم پروت دی. نو دوی مې ولې نه پرېږدي؟ پرې مې دی چې خپل مېړه وګوره.
ژاړه مه خوری، صبر وکړه، خدای به درته روغ جوړ کړي. ژاړه مه. ډاکټر صاحب سلام، وبخښه چې زحمت مې درکړ.
سلام فرزانی.
خورې، دای سر طبیب صاحب دی، زما استاد.
سر طبیب صاحب، خیر دی، اجازه راکړه چې خاوان مې وګورم. خیر دی.
نه خورې، تاسو هلته د تللو اجازه نه لرئ، لږ صبر وکړئ.
خورې، ته دلته کښېنه چې زه سر طبیب صاحب سره خبرې کوم. استاده، ما ته خو د ناروغ صحت ښه نه ښکاري، که څه خبره وي ښه ده چې کورنۍ ته پاکه خبره وکړو، څو د خپل ناروغ هم وکړي.
فرزانې، زه نه پوهېږم چې څه ورته ووایم. هو، حالت یې چندانې د ډاډ وړ نه دی.
زه نه پوهېږم چې تاسو څه وایئ. ډاکټر صاحب، خاوند مې الحمدلله شتمن تجار دی، د پیسو غم یې مه کوئ. که د دنیا په هر ګوټ کې زه یې تداوي کولای شم، نو خیر دی، سما خبره راته وکړئ.
سمه ده خورې. فرزانی، تاسو دواړه راشئ چې زما دفتر کې سره خبرې وکړو.
سمه ده ډاکټر صاحب. خورې، درځه مخکې شه.
راځي دلته کښېنئ. ښه، تاسو ویل چې باید حقیقت درته ووایم. په خواشینۍ سره باید ووایم چې ستاسو د خاوند تداوي دلته نه کېږي، باید له هېواد بهر یوړل شي. له بده مرغه موږ دومره امکانات او وسایل دلته نه لرو.
الله دې ورته کامله شفا ورکړي ډاکټر صاحب. سمه ده، چیر ملکی سمت ادبی کیگی ازی عمل تبیایم فرزانه خوره لوازم می پرکده چې تا ته ډیر اړتیا لرم خو سرګنه می را سره راشه درشه نه کوي
خوره جاړه ما از در سره یم یوازې زنه زما ټول کلی در سره دی هغه زموږ د کلی د آبادۍ خوبونه لیدل او زموږ لپاره زخمی شو موږ یې دا ښه هیڅکله نه هیروو زموږ ټول کلیوالې پوښتنې ته راغلي
دا په دې وخت کې به څوک وي چې دروازه ټکوي
زویا ته ورشه وګوره چې څوک دی
نه نه زه خپله ورځم زړه مې طاقت نه کوي هسې نه چې له شفخانې نه څوک راغلی وي
دا دی درغلم لږ صبر وکړئ
سلام علیکم ملک صاحب
سلام علیکم ملک صاحب
وعلیکم السلام ستړی مشی ستړی مشی خیرات خدای په دینی مشپکی
وبخې ملک صاحب په دینی مشپکی می پازاب کړی بل چاره مون درلودا
داسې خبرې مکو ولوري راځي راځي کوټ ته دننه راشه
ملک صاحب څوک دی
فرزانه ده راځي راځي دی خواته
راځي کوټ ته سات مکوي ستړی مشی په خیر راغلی اوش خدای از رمه ټوټی ټوټی شو دا خو ځانه جانه خزه ده لوری خدای دې په خاوند هیڅ سم مکوه کونډه مشی لوری
آمین تروری تاسو سره دې خدای پاک ډیر ښه وکړي
فرزانی لوری تم ستړی مشی
ژوندی اوسی تروری
شریفه هله دوی ته د لیمو شربت جوړ کړه هله
سمه ده
نه نه تروری هیڅ مې زړه ته نه کیږي
خیر دی لوری لږ به مو زړه تازه شي دستی راوړم دا د لاړم
ښه تاسو ناروغ ولیده
هو ملک صاحب همدا اوس له روغتون نه راغلو
نو تصمیم ونیوه څه کول خیره سره
ملک صاحب موږ ته خو ډاکټرانو وویل چې باید خارج ته یې بوزو نو زما خو زړه دی چې ژر تر ژره یې باید بوزو او فرزانه جانه به هم راسره په دې سفر کې ملګری شي زه به په یوازې ځان څه وکړم
نو په دې هکله مو فکر کړی دی چې چیرته یې بیایي
زه خو هېڅ نه پوهېږم چې چیرته یې بوزم
ښه نو فرزانې لورې ته پکې څه وایې
هر څه ناڅاپي رامنځته شول ملک صاحب هېڅ مې فکر نه دی کړی چې چیرته یې بوزو
ښه خیر په دې هکله باید ټول په ګډه مشوره وکړو او تصمیم ونیسو
ژوندی اوسئ ملک صاحب ستاسو له نظره کوم هېواد ته ژر تللی شو
زموږ یو وراره د ملک خیلو د کلي د ملک هزار خان زوی له هېواد نه بهر اوسېږي زه د هغه سره مشوره کوم بیا تاسو ته خبر درکوم شیر زمان خان چې راسره وي هر څه به اسانه شي
وی ته دا شیر زمان وګوره چې سوچ مې هېر شوی و د مرګي د هېر شي چې شیر زمان راسره وي نو زموږ کار ډېر اسانه کیږي
فکرونه مو خراب شول لورې غره غونې دوست او آشنا مو د ناروغۍ په بستر پروت ده خیر دی زه له شیر زمان خان سره خبرې کوم تاسو هېڅ اندېښنه مه کوئ
خدای دې ژوندی لره ملک صاحب شکر دی چې تاسو یاست کنه نو ما به څه کړي وای
د لیمو دا شربت واخله واخله لولی فرزانی دبل ګیلاس ته واخله دارو مشه
مننه تروری
بوره مشه تروری
دوا دارو مشه
سودا واخلی سودا په خو خا په رضا د لیګو په وړیو په چرګو په اډیو په ما د ګډو لوخو په ډاګ د پایسو ګیو راشه سودا واخلی یلای
اوه دا غونچا ګلا کوم لوړ اسمانونو ته پورته شو دې زرنج ته وګوره دا خو سمه مغازه جوړه کړې ده به شکه والا
اوه دا احمد خانه او پلوشه خورم لکه چې غونچا ګلا کنه سودا اخلي احمد خانه سلامونه
وعلیکم سلام خالی ګلا څنګه ولکه پام کوه چې زما او زما د میرمنې فلم وانه اخلي ته خو هان د هوا اکسونه او فلمونه مخلي
احمد خانه اولی زوروي ګور لاسونه تش تور دي نه موبایل لري او نه هم کمره
ګوره زه په دې خیالي ګل چندانې باور نه لرم کمره به چیرته پټه کړې وي دای ډیر روان دی
غلی شه اصل خپل ځان غږیږي خیالي ګل وروره کور کې خیرت دی کاکا او ترور مخې دي
وبخښې ورېنداره احمد خان لږ ورخطا کړم سلام مې هېر شو شکر دی ټول ښه دي
دلته څه کوې ولکه خیالي ګله د فرزانی کلینیک ته خو به نه وې راغلی
لره مې غونچا ګل اکا ولیده زه کرا تاو شوم
وګوره څومره لوکس شوی دی
چې داسې ده درزه چه ورشو و شیرنی تی ورخرو برگورا زرانجی اقیسته ده
یا الله تونی پرده اوکی ده ایمت خان او خیالی کل سنگل خنداش ندی زما خواتر را رواندی خدای مراولا رازی رازی تو کنچه کل مغازی تخر اقلاس والا که خیالی تو اونی سیاسو قدی اکسون امی وقلا او فیسبوک تیواشه و
وایم بالکل سامده
غنچه گلا که نو کاربر د خدای درته بختور ک احمد خانه از د نه لاړم چې بینه خانه کې کار لرم د خدای پامان
ژوند دی وسورانداري او ته لاړه شه احمد خان بولو بوسر
درځه چې کلینیک ته زو هغه د فرزانه خور مینه خانه درته یادوم درځه مخ کې شه
هلته څه بلا غواړي
خبر شو وایم چې فرزانه خور هغه تجار خارج ته بیایي ورته به ووایم چې ما هم له ځانه سره بوزي په کار بهیشم
ته اوس ده ته پسې ګوره د چرګې له مالګې څټلو سره څه ته به خارج کې څه ورته په درد وخوري هغوی سهار وختي لاړل چې ویزه واخلي مهرخانه کې نشته
رښتیا الا تا خو ډېر بد کار وشو لکه چې زه ترې پاتې شوم
خیالي ګل ته نن ځان ډاکتر ډاکتر ښکاري دی خو هره ورځ نوي نوي خیال پلوونه وهي
غونچه ګل اکا خیالي ګل به زه درنه بوزم که نه دستي به ووایي چې زه د ټول هېواد ولسمشر یم بیا به ورسره څه کوو
ښه زخمي یې بوتلو نه
نه نه لای نه ده بیولای خو ویلي چې بیا یې
وه خیالي یو خو ته تل په هوا کې چکرې وهې خو دغسه وایه کنه بابا واخله چای دې در واخله چې حلق دې تازه شي
بس مې دی استاد فیروزه ډېر مې وڅکه
یاره خیالي ګله رښتیا چې پیسې نه مرګ راګرځولی شي او نه درد ته وګوره څومره شتمن سړی حیران دریان پروت دی بس خدای دې په فضل او کرم وکړي وبهل دی بیچاره دی
یاره رښتیا خو وایه استاده
یاره خیالي ګله ما ته خو داسې ښکاري چې د تیارو میدان ته به ما هم د ځان سره بیایي
دا ته څه وایې تا نو څه ته بیایي ته ډاکټر یو که ترجمان ه
ته اوس دومره هم نه پوهېږې نو په دې کلي کې یوازینی که زه یم چې موټر لرم نو چې ما سره لاړ نه شي پیاده به ځي
هم په خپله تجار د موټرو کاروان لري هم یې فرزانه لري او د سنګین د دفتر موټر هم شته ستا په دې زړه کجاوه کې نو څوک ځي
خلته سمه خزه زما د ناوې په شان موټر دی او ته ورته کجاوه وایې
دا موټر زه په تیارو هم نه بدلوم ځان خبر کړه
ټوکې مې در سره کولې استاده خامخا به ستا موټر کې ځي نور نو څوک لرو
نو ته څه پوه شوې
زه خبرېږم استاده خیالي ګل د کوی قاف د ښاپیریو ملګری دی بس ځان تیاروانو
بیا اسمانونو ته پورته شو بیرته راښکته شې راځه راځه چې ونه لوېږې ای
ته مه منه خو زه پوهېږم چې له ځان سره دې د تیارو میدان ته بیایي او
بس وبه ګورو نو
سمه ده دا ګس دای میدان
دغسې خبرې وکړه کنه چې زړه مې پرې خوشحاله شي ستا خو په څه مصرف نه راځي نازوانه
ای استاده که به زما په دعا کېږي رب د پاچاکه چې سلام ته دې در زما
واوا واوا پنجاکه چې ښکلې ټپه دې وویله والا که خیالي هغه شاغا نه دی
نو والې تا ته نه ښکاري
سترګې مې کمزورې شوي دي
غلی شه چې ترافیکې وانوري
رښتیا دې وویل چې اوس یې وانوري
دغه ته راغی اوس ورته په غټو غټو وګوره
سلام علیکم
وعلیکم
سلام ستړی مشي
جوړ اوسئ
ته چیرته تللی وې والکه شاغه بېغم باشه ګلاغه
د خوشحال خیلو کلي ته تللی وو هلته مې ملک صاحب حضرت خان ولیده ویل چې سبا سهار وختي مو ستاسو موټر په کار دی
وګوره استاده که ولي نه یم خالي م نه یم اوس یې منې که نه چې د کوی قاف کاپېرې مې ملګري دي
ولې دې نه منم وایمه بزرګ د زمانې
ښه ده چې استاذ فیروز لرو او خدای دې تل روغ او جوړ لره مونږ در سره تل اسوده یو
همدا خبره پرون خیالي ګلم وکړه چې زمونږ د کلي مشران بغیر له تا بل چا سره چیرته نه ځي
رښتیا وایي خیالي ګل خو هوښیار باندې آدم دی
ها لکه چې خیالي ګلم لاړو هوښیار شو
پلار مې چې زما صفتونه واوري هغسې خوشحالیږي پلاره له هوښیارتیا سره سره اوس یو تکړه عکاس او کمرمینم یم منې به مې
بالکل دی منو
د خیالي صفتونه به وروسته وکړو او زموږ د ناروغ هم وخورئ دعا ورته وکړئ چې خدای پاک ورته صحت ورکړي
رښتیا وایي ملک صاحب الله تعالی دې ورته روغ صحت ور په برخه کړي
الله تعالی ورته ډېره هوښیاره او تکړه ښځه ورکړې ده کور یې ودان
زموږ فرزانه خور هم نامو خدا ډېره هوښیاره او تکړه جنۍ ده دې ته وایي زړه سوانده ډاکټره
خیالي ګل سمه خبره کوي رښتیا چې نامې خدا ډېره تکړه نجلۍ ده
د فرزانه ټوله کورنۍ کې خلک دي، لار خو ډیر جانانه سړی.
بالکل امداسي ده، وای د باز لزالی باز پورته کیږي.
واله کې خیالي ګلا تا خو ویلی چې زبا ساسو عکسونه او فلمونه واخلم، کومه دی اوس خو هغه سي غلای ناستي.
او رښتیا دی ویل ملک صاحب، ما نه خدا خبره بیخي هېره شوی و. دادی دستی وګوره چې عکاسي شروع کړم. شاغا وخانده لګ
غلی شوالک، مونږ په څه حال یو؟ ته ورته وایه چې لګ وخانده، همو خادي پیژنه کنه.
او بکې پلارا هیڅ پام مې نه و، اوس به یې پیل کړم. زه به یوه لنډه ویډیو وکړم. درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. زموږ د خوشحال خیلو د کلي مشران دلته په هوایي ډګر کې سره راټول شوي دي، او زموږ یو دوست چې د موټر په ټکر کې زخمی شوی دی له هېواده بهر تداوی لپاره بیایي. دعاګانو کې مه هېروئ چې یو ډېر نیک انسان دی. ملک صاحب تاسو څه ویل لرئ؟
زه کومه خاصه خبره نه لرم، دعا کوم چې زموږ دا ناروغ په خیر سره ښه شي او بیرته خپل کور او وطن ته راشي.
آمین.
ډیرو بخی ملک صاحب، تاسو ته مو ډیر زحمت درکړ. ستاسو ټولو کلیوالو زحمت ویستو، کور مو ودان اوسه.
ستاسو خاوند زمون ښه او مخلص دوست و، موږ ټول پې خفه یو او خدمت یې خپله وظیفه ګڼو. هغه ډیر خیرخوا او سخی انسان دی.
دا چې موږ ټول دلته نن راټول شوي یو، د هغه د ښو اخلاقو او انسانیت نتیجه ده. خدای دې ورته کامله شفا ورکړي.
آمین.
درنو مسافرو توجه غواړم، زمنګ دا تم نمبر الوتکې پرواز چمتو ده، مهرباني وکړئ د ټرمینل خاطر راشئ. مننه.
هغه دې اعلان وکړ چې مسافر دی راشي، تیاره پرواز ته چمتو ده.
هله لوري ځانونه تیار کړئ چې نا وخت نشي.
سمه ده، موږ تیار یو.
خانم ملک کاکا، ستاسو د ټولو په اجازه موږ بلاړ شو.
سفر مو به خطره، ان شاء الله چې همداسې وکړي.
دې خدای په امان، ډېری ډېری دعاګانې وکړي.
سفر مو به خطره،
په خیر سره لاړ شئ. مونږ سره پاړی کې اوسه، وخت په وخت احوال راکې چې زمونږه نه ښنه ده. زه له شیر زمان خان سره هم دا اوس خبرې کوم، هغه به درته په وای ډګر کې پته مو وسی.
سمه ده ملک کاکا، ما یې شمیره له ځان سره واخیسته، زه ور سره اړیکه نیسم.
په خیر سره لاړ شئ.
یاره خوزړی مو ته ډیر خپه شو. ته وګوره ځوان جهان سړی بې هوش چپرکټ کې پروت ده، واړه واړه بچی لري، ځوانه ښځه لري، خدای دې ورته صحت ورکړي.
آمین. بس نو انسان کمزور موجود دی، وای انسان لګول نه نازک او لډبر نه کلک دی.
رښتیا وای جیسا،
ته وګوره څه تکړه او باجورته ښځه خدای ورکړې ده، وای خدای دې ورته لا همت او جرأت ورکړي.
خدای چې زمونږ فرزانه لور مور سره ملګرې ده، هغه په هر څه پوه چلې ده، د بهرنیانو په ژبه هم ښه پوهېږي.
ښه نو درځئ چې موږ هم لاړ شو.
په مخه یې زیړې ګلونه، سفر بې خطره.
والا زنډې وکړه
چا پلار جانا،
وای ټوله شپه مې ورته د لیلا او مجنون کیسه وکړه. آخر کې پوښتنه وکړه چې لیلا نارینه وه که ښځینه. شیر زمان یادوم، باید خبر را کړی وای چې زموږ میلمانه ور رسیدلی دی او کنه.
وبخه پلارا فکر مینو، احتیاج د اوسنۍ زمانې ځوانان د موبایل او تلیفون په جال کې راګیریو. زه خدای خبر کوم چورت کوم.
اوهو داسې خدا، اما ټول ځوانان داسې نه دي. خلک لګیا دي ژوند کوي، ترقی او پرمختګونه کوي. ځینې ځینې لزانونو نه د موبایل غلامان جوړ کړی دي. دا به د چا زنګ وي؟ خدای دیو کی چې شیر زمان وي.
موبایل د چارج کې خیر دی، ته صبر چې زه یې درکم. دا دی واخله، شیر زمان دی.
کور ودان، زه ښه شو چې زنګ یې راوه. ته صبر چې اوکی کړه. دغسې.
سلام علیکم ملک صاحب.
وعلیکم السلام شیر زمان، څنګه زویا؟ خیرات خدای
ژوندی اوسې ملک کاکا، تاسو څنګه یاستئ؟ ټول کلیوال ښه دي انشاءالله.
شکر دی زویا، ټول ښه دي.
پلارا زما سلامونه مورته ووایه.
دا څوک دی چې سلام وایي؟
امید دی سلام درته کوي زویا.
وعلیکم السلام، ټولو ته زما سلامونه کوه.
وعلیکم السلام. ښه، دا ووایا چې زموږ ناروغ در ورسېده؟
هو په خیر سره را ورسېده، هغوی مې په بیړه روغتون ته بوتله، معاینات یې روان دي. تاسو ته مې د اطمینان لپاره زنګ ووهه.
ښه نو ډاکترانو څه وویل شیر زمانه؟
لا یې معاینات مکمل نه دي، کله چې معاینات مکمل شول بیا به معلومه شي چې مشکل ډېر دی که کم.
ښه ښه، نو موږ ته وخت په وخت خبر راکوه چې اندېښنه مو ده.
ملک کاکا تاسو بیخي بېغمه اوسئ، زه دلته بلد یم، هر څه راته ښه معلوم دي. د ناروغ او فرزانې خوردوی اندېښنه هېڅ مه کوئ، هغوی ته مې بیخي ښه ځای نیولی دی. بله دا چې فرزانه جانه را سره شته، هغه یو بخته شوبا او لایقه جلی ده.
اوهو، دا خبره خود بیخی سمه ده، مطلب چې هر څه ته متوجه اوسئ.
سمه ده ملک کاکا، تاسو بېغمه اوسئ.
که کوم څه ته دې اړتیا درلوده بیا موږ ته خبر راکوه.
سمه ده، فرزانه خورم سلام کوي، وایي کله مې چې نوی سیم کارت واخیسته بیا درته زنګ وهم.
علیکم السلام. سمه ده، شیر زمانه، هم زموږ په ناروغ پام کوه او هم زموږ په میلمنو. دوی ډېر درانه خلک دي، باید عزت یې وشي.
سمه ده ملک کاکا، زه تر خپلې وسې هر خدمت ته ولاړ یم. د دوی خدمت خپله وظیفه ګڼم. خبر شوی یم چې دا تجار ډیر سخی او نیک انسان دی. داسې کسان زما ډیر خوښیږي چې د ولس او خلکو د هوساینې لپاره زحمت باسي.
ژوندی اوسې شیر زمانه، زما زړه خو په تا ډاډه دی، ځکه مې ستا خوا ته درولېږل. نور نو ته پوهیږې او کار دی.
سمه ده ملک کاکا، تاسو هیڅ تشویش مه کوئ، زه هر څه سنبالوم.
زنو زویه چې ته به هم کار لرې، نور دې وخت نه نیسم، په ټولو سلام کوه.
وعلیکم سلام. الله مو مل شه ملک کاکا.
په لوی خدای مو سپارم، په مخه مو ښه شه.
خیالی گولا دلتا
یار، خسام لکه آسمانی تندر را نازل چی او گورا، زما د خیالونو مرغان دی والو زول.
خدا دی خوار که خیالی گولا، لگ زمینی شا تل پا آسمانونو که چکر وکی.
نزمکه خطا غنده خلکو ناسور گرزه ولی دا چه خلک آرام تم نپرک ده. خیال که می ده مالداره لوی فارم جور کرده و لال پا اوبو ده لاهو که.
نو دلتا خو یه واق واوا لاده ده او تا ده فارم خیالو نگوره.
ای اده می وایی چه شیرور اغواو چریگی نو دیر شده کوی، مام راوسته چه لک خوراکو کی.
او دو فارم خیالو نده ولی لیدل.
تو گوره کنه چی نارگول اغوا غوا نشده، شدو نمسته، مستو نکوچ، کوچو نغوالی.
غوا غوا نشده، شدو نمسته، مستو نکوچ، کوچو نغوالی.
لیوانای لیوانای مکیگا، سندره نده. اسه میوائل چی دا غوا عجب ده کار شایده، ار چی نه گتا خستل کیگی.
آخه چنگا و خیالی گوله؟
گوره کنه غوا شده کهی، شدو نمسته، کچ، غوری، پیروای، کلت، چکا، پنیر او بلا نور شایان تری جوڑیگی. خوشایی سوازی، وخای خوڑل کیگی، یعنی هیچ اضافه و بگرد شای پک نشتا.
ولار احتیا خواه، سما کارخانه ده کارخانه.
خوزم هم دوایب کنه، تیار کلیکی وسیگو، پولا پتایشتا، وخ پیدا کیگی. اسی مالون ساتو، ما ویل یو دو دری خیز راتی غواگان با واخلم او یو خی فارم با جوڑ کم، سامی پیسی با گتم.
ای خیالی گولا، تو خوالا دیر بلا سڑای، دیر خو فکر دکڑای ده.
ای بیا و نوائی چه خیالی گول خوش خیال پلا و نوکی، یو نیم پکی دکار خیالم وی. او
درانو دوستانو، هیله ده چې ډرامه مو تر پایا اوریدلې وي. تاسو واوریدل چې جمیلې د خپل ټپي خاوند لاسنیوی وکړ او دا یې ثابته کړه چې ښځه او خاوند د ژوند ملګری دي او هیڅکله آن په خورا سختو شرایطو کې هم د یو بل ملګرتیا نه پرېږدي او د سفر تر پایا ورسره ملتیا کوي. دیو بل پر ډاډ او اطمینان د ژوندانه په سختو شرایطو کې مخ پر وړاندې درومي. رښتیا وایي چې ښځه د کور څراغ او نارینه د کور دیوالونه دي. تر بلې دا ورځ مو په لوی خدای سپارم. الله مو مل شه.